دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خبری غرمنۍ خبری مجله کې موزه اجمل انتهر کله کوم دا زموږ غرمنۍ خبری مجله د پی او استریو دا پکې به تاسو واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي سرمه خلیلزاد کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن دغلته له اجرایه رئیس عبدالله عبدالناصر وګوري. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی او تمه ده له افغان مشرانو سره د سولې په روانو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځانګړو پولیسو پرون شپه په هلمند ولایت کې د انتحاري حملو او پلان جوړونکي وژلي دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن به له افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. دا خبره د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وکړه.
ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده. ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کومې هڅې چې د سولې لپاره شوې دي دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرایه رئیس سره شریک دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد به په کابل کې له افغان مشرانو او سیاستوالو سره په ناسته کې د افغان حکومت له لوري د سولې د مرکزي ټیم په تشکیل او د بین الافغاني خبرو پر راتلونکو اقداماتو بحث وکړي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځانګړو پولیسو پرون شپه په هلمند ولایت کې د انتحاري حملو او پلان جوړونکي وژلي دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي ګډ عملیات د نهر سراج ولسوالۍ په شور کې کلي کې د یو تروریستي مرکز پر سر وشول. اعلامیه زیاتوي د انتحاري بریدونو د او پلان جوړونکو په وژنې سربیره افغان پوځیانو له بمونو ډک یو موټر هم شنډ کړی او زیاته کړی ده او زیات اندازه جنګي مهمات ترلاسه کړي. وسلوالو طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دغه اعلامیه وی دا پاره کوم خبرګون نه دی ښودلی. د کاناډا حکومت پرون له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وتلو پنځمه کلیزه ولمانځله. له افغانستانه د دوی د وتلو په مراسمو کې د پخوانیو پوځیانو د چارو د سمبالونکي وزارت مرستیال لارنس مکاولی وویل چې په افغانستان کې د کاناډایي پوځیانو سرښندنې د هیرولو نه دي. 158 Canadian Armed Forces members and 7 Canadian civilians were killed. They were yosulo pin at pandus Canadai pauzianao u Canadai mulkian wajal shiu hagui behits kala hir nashi Canada dasi u mamuriyat talabai kuwai che pamati Afghanistan aw nadai pa khazai badal shi. څلویک زره کاناډایي پوځیانو له 2000 لومړي تر 2014 کال په افغانستان کې په دوري شکل پوځي خدمت وکړ چې تر ډیره په جنوبي ولایت کندهار کې عملیاتونه مخته وړل. د کاناډا حکومت پرون له افغانستان د خپل پوځیانو د وتلو د پنځمې کلیزې پر مهال وویل چې د افغانستان له جنګه د ګڼ شمیر ټپي او معیوبو سرتیرو پالنې او درملنې ته به په پوره هوډ دوام ورکوي. ورزودا سیمیاو نړۍ مهمو خبرونو ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړې ده. داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو لویو ښارونو کې ماتې هم خوړلې. د تېرې ورځې د انتخاباتو نوي په سلو کې شمیرل شوي رای ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 15% په سلو کې رای ګټلې. د ترکیې د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 10% رای خپلې کړې. دغه ائتلاف په مرکز انقره او بل ستر ښار ازمیر کې خپله کامیابي اعلان کړی ده. د ترکیې د ښاروالیو انتخابات د ولسمشر اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ځواک ازموینه بلل کیږي. او پام کې ده چې د اوکراین مشهور کومیډین او سیاسي څېره ولادیمیر ژیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له یو بل سره سیالي وکړي. که څه هم لا د ډیرو رایو شمیرنه پاتې ده خو د اوکراین د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا د 40% شمیرل شویو رایو له مخې ژیلینسکی 10.2% رایې ترلاسه کړي او پیترو پروشینکو 16.5% رایې ګټلې دي. د اوکراین پخوانی صدراعظم یولیا توماشینکو د 14.1% رایو په خپلولو سره په درهم مقام کې ده. د اوکراین د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون 40% کې ثبت شوی دی. که چیرته له کاندیدانو څخه یو هم 50% کې رایې خپلې نه کړي، نو انتخابات دوم دور ته ځي. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم دور د اپریل په 1 ترسره کیږي. او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ، خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ په تفصیل او عکسونو او په ځینو مواردو کې ویډیوګانو سره کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرائیه ریاست کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفر په اړه وایي چې زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري.
ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی. ټاکل شوی چې نن د خپل سفر د موخو او کوم هڅې د سولې لپاره شي دا د افغانستان د
په دې اړه په ریپورټ سربیرا دا هم اورئ چې داسې ښکاري چې په اوکراین کې کمیډین او تازه کار سیاستوال ولادیمیر زیلینسکي او لرې کیدونکي ولسمشر پیترو پوروشنکو د ولسمشرۍ دویم ځلي انتخاباتو ته وتلي دي. دا به د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې وڅېړو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم واورو. دا به واورئ چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله 2500 کورنۍ له کورونو وتلي دي او نن سبا په سختو شرایطو کې ژوند کوي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د انتخاباتو په اړه زما رایا زما حق ځانګړی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. دا د ازادي راډیو ده. د افغان حکومت اجرائیه ریاست کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد رسیدل تاییدوي او وایي نوموړی به نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون تمه څرګندوي چې دا لیدنې کتنې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله لري چې له افغان چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابرونکي اوسي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل راکړي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رارسېدلی او تمه ده چې نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا لیدکاته او خبرې اترې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده. ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کوم حس چې د سولې لپاره شوې دي دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرائیه رئیس سره شریک دي او محتمل نو چې دغه حس د دې لامل شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تقریبا لاره هواره کړي.
خاغلی خوزون ویل چې افغان حکومت به طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره خپل هر اړخیز ټیم هم ډیر ژر اعلان کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړی او ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشتی به په خپله کوي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې، انده چې له نوموړي سره خپل اړیکې هم پرې کړل. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي چې آیا ښاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر سره هم وګوري که څنګه. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ایله څرګندوي چې له افغان چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد دیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله زایری ازادي راډیو ته وویل
ما امیدوار یم چې د
دی وی موږ کله منو چې د خغلی خلیلزاد سفر دازل دا پیغام له ځان سره ولري چې موږ او د افغانستان خلک د افغان حکومت او طالبانو سره د مخامخ خبرو شاهدان اوسو. خغلی زهیری در څرګندوي چې د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار عبدالله محب روستۍ خبرې به د افغانستان د سولې پروسه تر خپل سیوري لاندې رانولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ او هیوادونو ته خپل تازه سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې به دوام وکړي، بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي.
دوستانو، اجمل تورمان و چې له کابل یې په ریپورت کې ویل د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست ورته ویلي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او ټاکل شوی دی چې نن به د خپلو هڅو په اړه له اجرایه رئیس عبدالله سره خبرې وکړي. یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر او له افغان چارواکو سره ناستی هیلمندونکي بولي. دوی وایي ښاغلی خلیلزاد به د خپل سفر په اړه توضیحات ورکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجی صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې ترې کابل ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه پوښتلې.
زه فکر کوم چې دوه ټکي ډېر مهم دي چې خلیلزاد دا ځلې کابل ته راغلی هغه باید روښانه کړي افغانی مقامات سره. یو خدا دې چې تیر تیر وطن دې دوی کتر وطن ورته ویلې شو چې به دې جریان کې قرار ورکول دې افغانی لوري دوی پس له شی دوه هفته مذاکرات او اشپارت روزونه راسن امریکا ته لاړل دغه کې به توضیحات افغانانو ته ورکړي او شاید هم که دوی اشتباهي معذرت هم وغواړي. او دویمه دا چې راتلونکي شپږم دور مذاکراتو ته د طالبانو سره اجنډا یې باید دلته روښانه کړي چې دا ځل دوی په څه غږېږي او غواړي چې کوم ځای ته ورسي.
د ښاغلي خلیلزاد شپږم دور سفر په درشل کې و. له یوې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده، ستاسې په نظر دا بحثونه موږ کوم لوري ته بیایي؟
خبره دا ده چې مذاکرات کېدلی شي چې اوږدمهاله شي. په تاریخ هم ډېرې جګړې د نورو هېوادو په منځ کې یا د ګروپو په منځ کې دا ښودلې ده چې کلونه کلونه یې په منځ کې نیولي دي. اما څه شی چې افغانان توقع لري او د دوی د خبرو نه دا توقع هم د افغانانو هم د جهانیانو ده سره دي چې امریکا وظیفه ورکړې ده چې د دوی د عسکر باید ووځي دا خبرو کې باید نتیجې ته ورسېږي. دا یوه موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې باید جنګ بس کړي، باید په اوربند خبرې وکړي، باید افغانستان خلک نور امیدواره شي دې ته چې سوله راتلونکې ده. دا چې دا څنګه راځي دا واضح خبر ده چې د افغان خواته افغانی خوا سره خبرو ته ضرورت ده چې خبرې وشي.
د نړیوال اړیکو د یو کارپو په توګه ستاسې تحلیل څه دی چې دغې ناستې وروسته به موږ کوم نتایجو ته ورسېږو؟
ډېره مهرباني ستاسې سوال نه. خبره دا ده چې د هغه ځایه چې خبرې یو څه شروع شوي دي او پر مخ هم تللي دي، افغانان او جهان او د سیمې خلک امیدواره ما دې ته متوقع دي چې نور جګړه بس شي، سوله راشي، افغانستان او افغانان پرېږدي چې خپل هغه ترقي او اسودګي باندې چې په دې بد حال کې قرار لري په هغو باندې مصروف شي. یعنې که امریکا غواړي د دوی عسکر ووځي هغه تقسیم اوقات امریکا پورې اړه لري. او طالبان هم که غواړي چې افغانستان ته راشي باید چې د افغاني مذاکراتو د پیل لپاره وعده ورکړي او وخت وټاکي چې کله د افغان حکومت د نمایندګانو سره دوی ملاقات کوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مقابل ته د واشنگتن د سولې د استازي زلمی خلیلزاد د روسي سفر په اړه مرکه اوریده. تاسو موږ له ساده رادیو ناوړی
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی نه اورو.
ها افغان ولسمشر د ازبکستان جمهوریت له لوړپوړي پلاوي سره د سیمې نښلولو د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیربنایي پروژو، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ییزو مسایلو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه بحث او خبرې کړي. هرګ مانی نن په یو بیان کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د بل هر وخت په پرتله ښې شوې او د دواړو هیوادونو د زیربنایي او ګډو پروژو تطبیق د دې اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټولو برخو په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او زیربنایي پروژو د تطبیق د چټکتیا په هدف د ازبکستان د مثبت رول هرکلی وکړ. د یادولو وړ ده چې کابل ته د ازبکستان راغلی پلاوی به د خپلې کتنې په جریان کې د قانونو د رایستلو، نساجۍ، د ګمرکي معلوماتو د تبادلې او امنیتي موضوعاتو په برخه کې له اړوندو مسؤلینو سره د همکارۍ سندونه هم لاسلیک کړي. په پکتیکا کې 450 جریبه د تازه میوو نوي باغونه جوړیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي برنامې له لارې پلي کیږي. د دې لارې به د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه او د دې ولایت په جانیخیل او خیرکوټ ولسوالیو کې 450 جریبه نوي باغونه جوړ شي. د پکتیکا د کرنې ریاست چارواکي وایي د میوو دغه باغونه جوړول به په دې ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې بې ساري پرمختګ وي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې 150 کیلوي بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري 150 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریژو 1.5 نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 94 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 520 افغانۍ.
ناجیه صفای وچې اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی اوس هم مخکې لدینه چې د افغانستان په اړه نور ریپورتونه راوخلو. د سیمه او نړۍ وی مسلې تاسو دا سرکاري چې په اوکران کې کومیلین او تازه کار سیاستوال ولادیمیر زیلنسکی او لری کیدونکو ولسمشر پیترو پوروشنکو د ولسمشر دویم ځلې انتخاباتو ته وتلي. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د روسپلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې چې د اوکراین په ختیځ کې وسیمه لاندې کړې په جګړه بوخت دی. اوکراین په عین حال کې له اقتصادي بحران او پراخ اداري فساد سره هم لاس او ګریوان دی. سالی محمد سالی د اوکراین د انتخاباتو موضوع تعقیب کړي، هم د وسره سره سټډیو کې دی. سالی صاحب، لومړی خو خبرونه ته ستړی مشي، په اوکراین کې د ولسمشۍ د پرونیو انتخاباتو 100% نتیجې تر اوسه پړاګې شوې دي.
ډېره مننه ان صاحب. په اوکراین کې چې 4.5 میلیونه وګړي لري، د جمهوري ریاست د پرونیو انتخاباتو نږدې نیمایي رای شمیرل سوي دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي چې د 50.4% شمیرل سوو رایو له مخې ولادیمیر زیلنسکي په سلو کې 13.2% رای ګټلي چې د پام وړ ګڼل کیږي. اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو توانېدلی چې په سلو کې یوازې 14.5% رای خپلې کړي. پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو په دریم قطار کې راغلی چې د ګټلو رایو اندازه 13.1 ته رسیږي. چارواکي وایي چې د انتخاباتو رسمي نتیجې به نن ناوخته خپرې سي. څرنګه چې یو کاندید هم نه دی توانېدلی 50% رایې وګټي، دوه مخکښ کاندیدان به د ولسمشري په دویم ځلي انتخاباتو کې برخه اخلي چې 40 ورځې وروسته ترسره کیږي. ولادیمیر زیلنسکي د دویم ځلي انتخاباتو د دایرېدو هر کلی وکړ.
لزله وایم پروا نه کوي که له دویم ځلې انتخاباتو سره مخامخېږم. د خدای شکر دی چې دا پریکړه ما نه بلکې د اوکراین خلکو کړې ده.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د انتخاباتي سرغړونو په اړه تر 1600 زیات شکایتونه ترلاسه کړي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې غیر مجاز کمپاین، رای ورکونکو ته د رشوت ورکولو قضیې او د رایو د حذفولو موارد پکې شامل دي. ان صاحب، راپورونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 4.5% وه.
دا راته وایي چې ویل کیږي په اوکراین کې رای ورکوونکو لا هم کاندیدانو ته د رای ورکولو کې دوی له سختو انتخاب سره مخامخ دي. په دې اړه کلک څه وایست؟
بله، له یوې خوا د اوکراین وګړي له داسې کاندید سره مخامخ دي چې مخکې یوازې کامیډي نندارې وړاندې کولې او یا یې هم پر سیاستوالو طنزونه کول. بل لوري ته لرې کېدونکی ولسمشر 53 کلن پیترو پوروشینکو دی چې ویل کېږي په وروستیو کې د ځینو ستونزو له کبله محبوبیت کم شوی دی. علت یې د اداري فساد ادعاوې او په اوکراین کې زیاتېدونکي اقتصادي چیلنجونه ګڼل شوي دي. 24 کلن زلینسکي د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته د خپل ګوند په دفتر کې وویل چې نن له اداري فساد څخه پاک یو نوی ژوند پیلېږي. پوروشینکو له یوې خوا هڅه کړې چې اوکراین له اروپایي ټولنې دغه راز ناټو تړون سره یو ځای کړي، په عین حال کې هڅه کړې چې خپل پوځ چې د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه بوخت دی پیاوړی کړي. له 2014 د کال راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي چې یو پر څلورمه برخه یې ملکیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د ټپیانو شمېر 150,000 کسانو ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. صالح محمد صالح و چې د اوکراین د انتخاباتو په تازه حال خبر کړو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو رپورټونه له څو نیو راهیسې خپرېږي. ویل کېږي چې دغو جګړو 2,500 کورنۍ له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي دي او دا مهال په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د کونړ د کډوالو ریاست وایي سلګونو کورنیو ته یې مرستې ورکړې او د نورو سروې هم روانه ده. روحلان وري د موضوع تفصیل راکوي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د حمل میاشتې په دوهمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه چې پوره دوه ورځې دوام وکړ. له چپې درې څخه راکډه شوي وایي ټولې غرنۍ سیمې داعش نیولې او طالبان یې له ساحې ویستلې دي چې په دوه ورځنۍ جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ورسېده او د جګړې له ویرې شاوخوا 2,500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک وایي ډک کورونه پریخي او تر اوسه ورته مرستې نه دي رسېدلې. د چپې درې دوه تنو اوسېدونکو امان الله او کابل جان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کور نشه بځای شي دي زین معلوم دي خلص کتب دي زوره غل دي پیش کړه غل دي او زیات راوتی اسلامات راوتی دي سو نګرار لته دي سو پورته پیش خور دي خپل خپلوان ځکه دي نو حکومت دي دا وګ چې موږ مشما ټول به زه ناسې خواران هیڅ شی راسته نشته. د قرار اثر نشته، د بلشې راسته نشته، وستره راسته نشته، لوخې راسته نشته، دی شر په بیوان ناستي
خو ټول خر راوتختي د موږ مشترالو هویرم د دې ډډې و چې د خلکو موږ لکه دا چین غوندې په بمونو کې نه یالو ځای به مو یا به زاده سرنو غوڅه یې رالی بم یا به دغه ناموس بې عزته کوي. په دې خاطر موږ سره ووتو اوس په څوکۍ کې اوسېږو. د ورور کره
بې کوره شوي وایي هره شېبه غواړي چې خپل کور او کلي ته لاړ شي خو د جنگ له ویرې قدم نشي اخیستلی.
که چېرته خدای پاک رحم وکړي یا په خدا الله په قدرت باندې او یا د حکومت دغه کې د اچین غوندې همکاري وکړي او د خلک د منطقې نه وباسي نو موږ مجبور شي بېرته لاړ شو خپل ټاټو بیله. او که چېرته دغه خلک په دغه ځایونو کې اوسېږي ته موږ یو پلم د تګ نه ورځو.
ورته هم نه فرېږي جنګ دی اجازه لرو چې څنګه خوکه چې موږ نه خو ډکې خونې پاتې شوي دي، پټینه نه پاتې، جایدادونه نه پاتې شوي دي. زموږ خو ځای کې چاره نه کېږي، زموږ خو هر سال ته وو ترمان د لاړ لرم چې بېرته خپل کور ته لاړ شو خپل وطن شو.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل وسوا به کور شو کورنیو ته لومړنی مرستې رسولې او کوم کسان چې پاتې دي د هغوی سروي هم روانه ده.
تر اوسه پورې چې د مرستې دي د 800 فامیلونو موږ په ټول په مرکز چاپه در مانونګو ولسوالۍ کې سروي شوي دي چې د 800 فامیلونو نه 1500 فامیلونو سره ایم سي کومکونه تر پرونه پورې رسیدلي دي او د ډبلیو پي کومکونه هم تر 200 فامیلونو پورې پرون توزیع شوي دي او نن هم الان سروي هم جریان لري کومکونه.
د دولتي مسؤلینو په وینا چې د جګړې له لومړۍ ورځې تر اوسه 2,500 کورنیو خپل کورونه پرېښي چې اوس مهال په یاد ولسوالۍ اسدآباد او نورو سیمو کې د خپلوانو او دوستانو سره اوسېږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړي. د مسولینو په خبره په پکتیا، پکتیکا او خوست او لوګر ولایتونو لپاره د نریډنز د اړینو درملو او همدارنګ د تشخیص یو ځانګړی کلینیک پرانستل شوی دی. اصل زازی په اړه رپورت لري.
د سویل ختیځ زون په اړوند ولایتونو کې د نری رنز ناروغي د کنټرولولو په موخه د پکتیا په صحاوی روغتون کې د یو ان ډی پی لخوا د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت په پرمختللې ټکنالوژي سمبال د نری رنز ناروغي تشخیص څنګه دوري په یو لسمه پرانستل شو. د پداسې حال کې د چې په تیر 1999 کال کې نری رنز یا توبرکلوز ناروغي یوازې په پکتیا کې 15 تنه وژلې و. د مسؤلینو په خبره دغه څانګه به د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر ولایتونو په نری رنز اخته ناروغانو ته اړین روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د پکتیا ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی په پکتیا کې د توبرکلوز ناروغۍ د پرمختللې تشخیصي څانګې د پرانیستې پر مهال وویل چې په افغانستان کې په هر یو لک انسانانو کې 109 اتیا مثبتې پیښې لرو چې دا زموږ د نفوس په تناسب لوړ ارقام دي.
او دا په افغانستان کې یو ډیر غټ ستونزه ده، ځکه کومه سروې چې شوې ده یو لک نفوس چې موږ لرو په یو لک نفوس کې سلونات یا موږ مثبت واقعات لرو، موږ کوشش کوو چې همدغه مقدار ناروغان موږ پیدا کړو.
احمد زی وړاندې وویل په افغانستان کې د ټی بی یا نری رنز 18000 مثبتې پیښې موجودې دي چې له جملې په هر یو لک انسانانو کې 9 ژوند له لاسه ورکوي. احمد زی په پکتیا کې د ټی بی یا نری رنز ناروغۍ د مثبتو پیښو او له عملی د تلفاتو په هکله وویل:
په تیر کال کې موږ 1118 ناروغان کشف کړي دي. په تیر کال کې د موږ مړینه 15 نفره په پکتیا کې وه.
د ویلو ده چې د نری رنز ناروغۍ په هکله په خلکو کې د پوهاوي کچې د ټیټوالي له امله د دې ولایت په ګڼو سیمو کې لا هم خلک دغه ناروغي بابیزه ګڼي او د درملنې په برخه کې اړین اقدامات نه ترسره کوي. حسین زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 پګنوي اوریدل شي. د افغانستان د مخابراتي ټکنالوژي وزارت له فیسبوک کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به فیسبوک د افغان کارونکو مرکز هیواد ته دننه انتقالیږي. په دې اړه اجمل تورمان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت لویان سایر زلان سره مرکه کړې ده او جزئیات ترې پوښتلي. نوموړی وایي
د افغانستان د معلوماتو د ملي مرکز سره د فیسبوک د کشترورونو د اتصال په خاطر باندې موږ یو هوکلی لاسلیک کړ چې له مخې د فیسبوک هغه کم کشترورونه چې دي هغه د افغانستان د معلوماتو د تبادلې ملي مرکز سره وصل کیږي، هغه د نکسا پروژې سره وصل کیږي او د دې سره به د فیسبوک ټول هغه ترافیک یا تبادله د معلوماتو چې دا هغه سیمه ییز شي، لوکل به شي، یعنی په داخل د افغانستان کې به تبادله کیږي او ضرورت به نه وي چې د هېواد بهر لاړ شي، اول په یو بل اکسچینج پوینټ کې دا تبادله شي. د دې سره معلومات ورسره مسؤول کیږي.
معلومات یعنی
د هیواد نه بهر کله معلومات انتقالیږي په یو ډول باندې تهدید او ګواښ موجود وي چې خدای مکړه څوک دې د افرادو او اشخاصو معلومات په لاسرسی ولري، د معلوماتو د محلي کېدو سره دغه ګواښ له منځه ځي. دې ترڅنګ ټول هغه معلومات چې دلته په انټرنیټ کې تبادله کیږي هغه د نکسټاد لارې نه کیږي او دا هم د انټرنیټ په کیفیت باندې او هم سرعت باندې هم د بندویټ په مصرف باندې چې فیسبوک لپاره کوم د انټرنیټ بندویټ مصرفیږي هغه باندې اغیزه کې کمیږي ورسره او له بل پلوه نرخونه ورسره راکمیږي. یعنی هغه قیمت چې پخوا د د فیسبوک د پاره ورکول کېده د مصرف د پاره غیر کمیږي.
تاسو خو د دولتي ادارو لپاره هم مخکې دی سیستم جوړ کړی و چې په هغه سره هغه ټول معلومات چې د وایرو ترمنځ ول د دولتي محرم معلومات لغه خوندي ول، نو په دې سره آیا د شخصي اکاونټونو دا مسایل هم یو څه خوندي شول؟
ټول هغه معلومات چې هغه د انټرنیټ په دنیا کې تبادله کیږي اغه ټول معلومات باندې کیږي. مسؤلیت دلته تضمین دی زموږ سرورونه چې دي د ټول هغه پرمختللو ټکنالوژي خبرخمن دي چې په نړۍ کې د فایروال په توګه باندې د معلومات مسؤلیت لپاره کارول کیږي او همدارنګه زموږ د تاریخ سلامل ټیمونه چې دي هغه هم په تلریشتاته توګه باندې د افغانستان د معلوماتو څخه نظارت کوي که کوم تهدید ورته موجود وي مخکې چې هغه تهدید واقع شي دا غي مخنیوي وکړي.
دوستانو د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان سایر زلان سره مرکه واوریده. اوس تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو د هرات ولایت دارالعلوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسلو د سربندۍ چې تقریبا د افغانستان د ګډ ګډ علما راغلي وه، خو په یوه ځای کې ویل موږ صلح غواړو، په هر قیمت کې صلح غواړو. او دا یې ویله، د دې شورا رئیس وویله، د علماو د شورا چې اشرف غني ویلي وه، زه اماده یم صلح ته په هر قرباني چې اوسي، او موږ صلح غواړو، هر قیمت چې اوسي صلح غواړو. موږ ستړي د جنګ څخه، او ټول ملت ستړي دی د جنګ څخه. په ریاست مولانا جلیل الله خپله اشرف غني مخاطب ګرځوشته ویلي وه، هر قیمت چې اوسي صلح غواړم، باید نو اوس هم خنډ باقي نه سي صلح ته. دا نظر مې سره شریک کړي.
آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت دازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کونجاړي سوي وا د غویانو د څارویو د پاره هغه مراغلي دي. هلته بر یو څو کسو څلور کسره دي که پنځه نفر دي، په همدغو باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولي کې، ساروي دی ټولو خلکو ولي کې، رای وړي پنځه کسا، غنه میرا وړي په ننګرهار کې پنځو کسو خرڅ کړي دي، پیسې مشرانو په جب کې اچولي.